ده ازادي رادیو خبری مجله ته شراغلاست وخت د افغانستان د ماشام شپږ بجې سوی نن دوشنبه د ورید وهمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د مارچ له 22 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیر یم، تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې له امریکا سره کړې موافقه دي عملي کړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالی کم کړي. افغان حکومت وایي شاوخوا دوه شپې مخکې چې د افغان پوځ هلیکوپتر سقوط وکړ، د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هیڅ نظامي عملیاتو پلان نه و، خو اوس په دغه سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
دفاع وزارت د هغو وسلو تصویرونه خپره کړي دي چې وایي د خپل سرو وسلوالو د قمندان عبدالغنی علیپور له قرارګاه څخه یې ترلاسه کړي. د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې په اړه له هندي چارواکو سره خبرې کوي او د برتانیا او سویدن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ استرازینیکا وایي چې واکسین په سلو کې نه اویا اغېزمن دی. د افغانستان دفاع وزارت د هغو وسلو او مهماتو تصویرونه خپره کړي دي چې وایي د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د یوې ډلې د قمندان عبدالغنی علیپور له مرکزونو څخه یې ترلاسه کړي. دا تصویرونه د دفاع وزارت پر رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوي دي. د علیپور نږدې کسانو تایید کړی ده چې د افغان هوایي ځواک یوه څرخي الوتکه یې تېره اونۍ په توغندي وویشته او نسکوره یې کړه. په دې پیښه کې څلور تنه پیلوټان او د افغان ځانګړو ځواکونو 15 افسران ووژل شول. دفاع وزارت په یو جلا بیان کې چې نن د وري په دوهمه خپور شو ویلی دی چې په بیسودو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د علیپور د ډلې اړونده د وسلو یوه زیرمه، یوه لویه قرارګاه او څو پوستې چې دوی له خلکو د پیسو د اخیستو په مقصد کار ترې اخیست له منځه وړل شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال د ملي اردو د هلیکوپتر ویشتل یو څرګند جنایت بللی. امرالله صالح نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې پیښې د عملانو لپاره د مجازاتو غوښتنه وکړه. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور سبا د وري په درېمه نیټه وړاندې کړي. انتونیو ګوتیرش په خپل راپور کې په سیاسي، پراختیايي، د بشري حقونو او د بشري مرستو په برخو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عمومي اسامبلې او امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس په هرو درېو میاشتو کې یو ځل امنیت شورا ته راپور ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو خبر پانه کې چنن خبره شو ویل دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز به هم د امنیت شورا د غونډې په یو برخه کې خپل راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو دولتي پلاوی په مشرۍ نن نوې ډیلی ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د دې سفر د هدفونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هدف از این سفر تقویت روابط دو جانبه و
د دې سفر هدف د دو اړخیزو اړیکو پراختیا او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړي کول دي.
د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی اتمر به د دې درې ورځني سفر پر مهال له خپل هندي سیال اس جی شنکر، د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره وګوري. لا ازادي راډیو خبرونه اوري. د مسکو یوې پوځي محکمې د روسي د اپوزيسيون د مشر الکسي ناوالني لخوا د پوځي تحقیقاتو د مرکزی ادارې پر ضد هغه داورت کړی دا چې وایي د ادارې په زهري موادو د د مسمومولو د قضیې له څېړنې ډډه وکړه. د دې محکمې قاضي اندري تالکاچنکو نن د مارچ په 22مه حکم ورکړ چې د ناوالني د ادعا په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو پریکړه قانوني وه. په حکم کې ویل شوی دی چې د ناوالني حقوقي دعوا په غور نه ارزیده. مدافع وکیل ویاچسلاو گیمادی چې په محکمه کې د ناوالني استازیتوب کاوه وویل د دې حکم پر وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. ناوالني د علاج لپاره په جرمني کې د څه وخت له تیرولو وروسته د جنوري په 18مه مسکو ته له راستنېدو سره سم ونیول شو او په بند محکوم شو. د هغه د درې نیم کاله بند موده وروسته دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ استرازینیکا وایي په امریکا کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ واکسین د پرمختللو ازموینو نتایج ښیي چې دا واکسین په سلو کې نه هاوی اغېزمن دی. پر دې واکسین په امریکا کې په شویو تحقیقاتو کې 10,000 رضاکارانو برخه اخیستې وه. د دې ډلې له 3 برخې خلکو ته استرازینیکا واکسین او پاتې کسانو ته د دې واکسین خیالي دوزونه ورکړل شوي وو. څیړونکي وایي استرازینیکا د زړو خلکو په ګډون د ټولو عمرونو لرونکو ناروغانو ته ګټور دی. دې واکسین ته له امریکا پرته په څه باندې 500 هیوادونو کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې، خو مخکې له دې د 100 اروپایي هیوادونو په ګډون په ځینو ځایونو کې د هغه د اغېزمنتوب په اړه شکونه رابرسیره شوي وو. د درمل جوړولو دې کمپنۍ نن په یو بیان کې وویل چې واکسین د کووید 19 د علایمو په مخنیوي کې په سلو کې نه هاویا او د نورو جدي ناروغیو او روغتون ته د ناروغانو د استولو په مخنیوي کې په سلو کې سل اغېزمن دی. او وروستی خبر، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي څو د کډوالو کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب د امتیاز له ترلاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په غبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي دي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کیږي او په نتیجه کې زرګونه کډوال کارګران لا هم استثماریږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. امنیسټي انټرنیشنل د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاډ ترلاسه او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیره کډوالو کارګرانو ته یو دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو کارګرانو متکی دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.4. جلال آباد کې هم اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.4. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.8. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 22.8. او مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.8.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د ناتو عمومي منشي وايي طالبان باید په عملي توګه وشي چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي دي. د ویل نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان له امریکا سره د موافقه لمخه تاو تریخوالی کم کړي.
What we need to see is the opposite, not a spring offensive but reduction in violence.
د میدان وردک ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوځ د یوې هلیکوپټرې تر سقوط وروسته په دغه سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد نظامی عملیات لا روان دي.
په پایله کې د دښمن د چاودونکو او مهماتو یو لوی دیپو یا قرارداد او سیمه کې د ملکی خلکو د زورزیاتی په مخه د ترهګرو د احفاظي او شنې پوستي کشف او لمنځه وړل شوي.
نن د کابل په بادام باغ کې د کروندګرو د ورځې په ویاړ میله جوړه سوه. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وايي له طالبانو تمه دا ده چې په سرلنی عملیات پیل نه کړي بلکې پر ځای له امریکا سره د دوحې د موافقې لمخې تاوتریخوالی کم کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن په یو آنلاین غونډه کې داسې وویل:
د هر ډول معنا لرونکي سولې هڅې باید د اورکم پر اساس وي. نو زما د ناتو غړیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې لپاره به پیغام اورکم وي او د طالبانو په سرلنی عملیات به په بشپړه توګه برعکس پیغام وي.
ستولتنبرګ د ناټو دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې په آنلاین خبری کانفرانس کې نن د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل چې طالبان په روښانه توګه باید وښیي چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي. د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا د مارچ په 3 نیټه په بروکسل کې پیلېږي. ستولتنبرګ په خبری کانفرانس کې وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په پریکړه کې به د دوی د ارزونې یوه برخه دا هم وي چې طالبان له امریکا سره د موافقې دا ټکي څومره عملي کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه افغان ځواکونه د دې توان لري چې د طالبانو د حملو مخه ونیسي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیر افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ چارې پر مخ وړي. له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د فبروري په 9 تړون د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه تر می میاشتې له افغانستانه ووزي. همداراز د دې موافقې له مخې به طالبان له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي او په افغانستان کې به تاوتریخوالی کموي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د دفاع وزیرانو د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ولاړ سي او د اروپایي ټولنې له مشرانو سره به وګوري. اروپا ته د ښاغلي بلینکن سفر د امریکا د ولسمشر جو بایډن د ادارې د هغو هڅو یوه برخه بلل کېږي چې غواړي د اټلانټیک د سمندر دیخوا له خپلو نږدې هیوادونو سره او د متحدانو سره اړیکې چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ سره په دوره کې ترنګلیسي وي بیرته سامې کړي. په دغه سفر کې به همداراز په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هم خبرې وسی. له نوریاس نوري څخه په دې اړه نور تفصیل اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به سبا او بل سبا د مارچ په 3 او 4 په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي او د دې تړون له عمومي منشي یان ستولتنبرګ او خپلو متحدانو سره به سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې په بروکسل کې غونډې د بایډن د ادارې هغه اراده څرګندوي چې د اتلانتیک د دواړو غاړو ترمنځ د اتحاد د پیاوړي کېدو لپاره یې کړي او غواړي چې له خپلو متحدانو سره اړیکې د ناتو د چوکاټ لارې پیاوړي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل د چین او روسیې په اړه اندېښنې او هم په افغانستان کې د ناتو د رول، سایبري امنیت، له ترهګرۍ سره مبارزه، د اقلیم بدلون، د انرژۍ امنیت او یو شمېر نور مسایل به چې د دواړو لورو په وړاندې ستونزمن ګڼل کېږي د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فون دیر لاین او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر جوزف بوریل سره هم وګوري او د کووید 19 وبا څخه د رغېدو، د اقلیم د بدلون او هم د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. بروکسل ته تر سفر مخکې د اروپا او یورو ایشیا په چارو کې د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال فیلیپ ریکر په لنډو خبرو کې وویل چې متحده ایالات په ناتو کې له خپلو متحدانو او د افغانستان په پوځي ماموریت کې له نورو شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کولو ته ژمن دی. هغه زیاته کړه موږ افغانستان ته په ګډه تللي یو او په ګډه به چارې چې کلونه مو تنظیم کړي وي تنظیموو او هر کله چې مناسب وخت راورسید له افغانستانه به په ګډه وځو. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیري افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ چارې مخته وړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په داسې حال کې چې د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ له ستونزو سره مخ دی، د ادارې لپاره به یې ګرانه وي چې د می د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي کړي. له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه تر دغې نیټې له افغانستان ووزي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر په 13 میاشت کې 2,500 ته راکم شوی دی. د روسیې په اړه ښاغلی ریکر وویل له خپلو متحدانو سره به پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له روسیې سره یوه لاره ونیسي چې ورسره زموږ ګډې ګټې خوندي شي، خو د دې تر څنګ به پر خلاصو سترګو هغه ګواښونه هم څاري چې روسیې متوجه کوي. اروپا ته د ښاغلي بلینکن سفر به دغه راز د امریکا د هغې نوې بهرنۍ پالیسۍ د عملي کېدو یوه بله بېلګه وي چې د بایډن ادارې پرې ټینګار کړی، او هغه دا چې له خپلو د اوږدې مودې له متحدانو سره باید ډیپلوماسي پیاوړې او د ګډ شراکت ملاتړ وشي چې د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ په دوره کې چې لومړۍ امریکا پر سیاست څرخېده زیانمنه شوې وه.
شیبه پر شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي راډیو اوري. د میدان وردګو والی وای علي پور او ډلې لخپل ځای د بهسودو لمړی حصے ته تشتیدلی. مرکزی قرارګاه او ځنی پوسټي لمنځه تللی دي. د افغانستان دفاع وزارت وای له هم د علي پور پر وړاندې عملیات روان دي. په دې اړه نور تفصيل په دغه راپور کې اورو.
د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت د یوې هلیکوپټرې له رانسکورېدو وروسته د دغه پیښې د ملیونو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والي عبدالرحمن طارق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال علي پور هغه سیمه ییز قومندان چې د دغه هلیکوپټرې پر رانسکورېدو تورن دی له خپلې ډلې سره د بیسودو له لومړۍ حصې تښتېدلې، خو د وایي پر ضد یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پلټنې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان ملي دفاع وزارت هم د عملیاتو دوام تاییدوي او وایي چې تیر شپه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بیسودو په ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو د چاودیدونکو موادو یو لویه زیرمه کشف او لمنځه وړې ده. د دې وزارت ویان روحله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
چې په پایله کې د دښمن د چاودیدونکو مهماتو یو لوی ډیپو، یو قرارګاه او سیمه کې د ملکي خلکو د زور زیاتی په مخه د ترهګرو د اخاذي یو شمېر پوستې کشف او لمنځه وړل شوي. همداراز د دښمن یو موټر، شپږ ایکا مخابرې او د بیمیک اتمرمۍ لاسته راغلي.
خو په دې اړه چې د وسلو د زیرمه په چا پورې اړونده ښاغلی احمدزی په اړه څه نه وایي. نوموړي وویل د دفاع وزارت څېړنو ښودلې چې یاد هلیکوپټر د علي پور د وسلوالو لوري ویشتل شوې ده. ښاغلي احمدزی یو وار بیا په ټینګار سره وویل چې دفاع وزارت به د خپلو سرتیرو د وژنې غچ واخلي او د پیښې عاملینو ته به سزا ورکړي. نوموړي دانه دی ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو له امله څومره تلفات اوښتي، خو تېره ورځ دغه وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د علي پور 12 وسلوال وژل شوي دي. حادثه مو وکړه علي پور ته نږدې کسانو او له ده سره په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانېدو. خو عبدالغني علي پور د تیرې جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه پیښې په اړه ویلي وو.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي، یا به کسان وژل کیږي، یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې هم معمول خبره ذکر ده چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
له دې وړاندې د دغه سیمه ییز غیر مسؤول وسلوال قومندان ویان محمد حسن توانه ازادي راډیو ته ویلي و چې خای یا د هلیکوپټر د دوی کسانو ویشتلی وي. په دې پیښه کې 9 تنه وژل شوي چې څلور یې د افغان پوز پیلوټان او 15 نور یې سرتیری دي. یا د پیښه د تیر چهارشنبه په شپه رامنځته شوه. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح تازه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پیښې په شپه په سیمه کې د امنیتی ځواکونو له لوري هیڅ ډول عملیات نه و پلان شوي. هغه لیکلي چې دغه پیښې ته قومي رنګ ورکول غلط دي او هیڅ ډول اساس نه لري. نوموړي دا هم لیکلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه په پټه او نه هم ښکارا د هیڅ قوم پر ضد د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو له حکومت او د علي پور له کسانو غوښتي چې دا مسله د خبرو له لارې حل کړي. عبدالغنی علی پور د 1990 لمریز کال په قوس میاشت کې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. هغه فعالیتونه چې دی د خپل خلکو د امنیت ساتلو موخه بولي. هغه مهال په کابل کې د قومندان علی پور له نیولو وروسته یو شمېر خلکو په مظاهرو او ګډوډیو لاس پورې کړ چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ضمانت عبدالغنی علی پور له بنده خوشې شو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسیز مشغله ازادي راديو اوري. نن د کابل په بادام باغ کې د بزګر ورځې په ویاړ میله جوړه شو. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت وایي دا میله د بزګرو دودیز محصولاتو ته د بازار موندنې په هدف جوړه کړې ده. نور تفصيل په دغه راپور کې.
په تیر دیر لسو نه نویم لمریز کال کې د کووید 19 وبا له امله د بزګر جشن ونه شو، خو سږ کال د بزګر میله او د کرنیزو تولیداتو 15 نندارتون د کابل په بادام باغ کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو او بهرنیو سفیرانو په موجودیت کې جوړ شو. په دې نندارتون او میله کې د مالدارۍ، کرنیزو محصولاتو او د ښځینه لاسي صنایعو 250 غرفې ښودل شوې چې نه اویای ښځو ته ځانګړې شوې دي. احمد شاکر په لوګر ولایت کې د روبو تولید کمپنۍ لري. دی وایي خوښ دی چې کرنې وزارت یې د محصولاتو خرڅلاو لپاره داسې نندارتون جوړ کړی دی.
یو تولیدي کمپنۍ سی مونږ روب تولیدو، سږ کال زراعتي نمایشګاه کې مونږ ګډون کړی و. ډېر خوشحاله یو وزارت زراعت نه ډېره زیاته مننه چې داسې برنامې په جوړولو سره.
د بزګر د میلې بل ګډونوال یاسر خوګیاڼی وایي له دې نندارتون کولی شي چې له نورو سوداګریزو بنسټونو سره اړیکې ښې کړي.
نن دلته په بادام باغ کې د دهقان په دې میله کې ډېر ګڼه ګوڼه ده، خلک زیات راغلي دي. دا میله به د پنجشنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. د دې یوه موخه دا ده چې څنګه کولی شو خپل زراعتي محصولاتونه خلک خبر کړو.
د بزګر میله کې کروندګر د نورو غوښتنو تر څنګ له حکومت غواړي چې د کرنې په عصري کولو کې ګړندي ګامونه واخلي. د افغانستان کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وزیر انورالحق احدي د بزګر میلې کې وویل سږ کال په پام کې لري چې عصري وسایل بزګرو ته په امتحاني ډول وسپاري او لا ډېرې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی په دې اړه وویل
دوی حمل روز دهقان نام
هر کال د بزګر ورځې په مناسبت په کابل او نورو ولایتونو کې د بزګر میله او نندارتونونه جوړیږي. نن په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د بزګر جشن ونمانځل شو. د بزګر ورځ د افغانستان اساسي قانون کې راغلی او کلونه کېږي چې
روز دهقان تجدید شوه.
له بلې خوا افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د بزګر ملي ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې د بزګرو د ملاتړ په مخه د بازار موندنې او د مناسب داخلي او بهرني مارکیټ په برخو کې منظم پروګرام موجود دی. ښاغلی غنی ویلي دا پروګرامونه باید د دې لامل شي چې د بزګرو محصولات په مناسب وخت کې مارکیټ او بازار ته وړاندې شي. ولسمشر غنی په خپل پیغام کې ویلي ډېر ژر به کمال خان بند چې د کرنې وده او اوبو لګولو کې مهم رول لري پرانستل شي.
د پیړۍ هلې
چرنګر د کړیا وسدونکی زما عمر 15 کال د روس کې وخت موږ په یالي موږ وخت شا غاټه کارو شا مبارک چې بل عالم ملي کول نو څه کده په دغه تریس موږ په کاروانو بتلو د غرو کې به یو مخ یې مه ولاړې ځوانانو چې منا د ګر افغانستان به راتلول دا دربار ته به راتلې ملي کول یعنی کس په کس فرانه او شوه ځواني یو دا خصمو ما نه فیز و نه وې دا و بدانې ته لې کې چې موږ خدا غشتنه دې چې انسان کته لې دی ورې کله حکومت ورې چې ټول ما نه یو چې پاک یو سول یو وطن تر اولې دا دې چرګان اوس نه ما سره ټول په کور سي ور دا جنگ دې لري دا خصمو ار به خپل ژوند او زندگی او کې دې خپل کار او کې دې دا سال ته نه خدای روي ار به زمو شته ورو دا رګان سو چې نه پلان کې ځکه دونه وجلې دې نه پلان کې ځکه دونه وجلې خاص مرګ دې بل خبره نه
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې د ډیجیټالي رسنیو د فعالیت د زیاتېدو په دلیل چاپي رسنۍ له ماتې سره مخامخ شوي دي. د بلخ ته اطلاعات او کلتور ریاست ویلي چې په رسنیو کې د اقتصادي کمزوري د کورونا وبا او ورځ تر بلې د آنلاین رسنیو د ډیرېدو له کبله چاپي رسنیو خپل لوستونکي له لاسه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
په بلخ کې چارواکي د ډیجیټلي اطلاع رسونې زیاتوالی د افغانستان په دغه شمالي ولایت کې د چاپي رسنیو د فعالیت په وړاندې یوه لویه آزموینه بولي. اوس مسله د ځای ته رسیدلې چې له 50 کلو راهیسې په بلخ کې یوې ورځپاڼې هم فعالیت نه دی کړی. ماتی الله کریمی په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر دی. هغه وایي چې په افغانستان کې چاپي رسنۍ له تاریخي شالید برخمنې دي، خو اوس د آنلاین رسنیو د زیاتوالي له امله لا رونق لویدلی. کریمی زیاته کړه
نسبت مشکلات اقتصادی بعد اینها از نشر باز ماندن و
د اقتصادی ستونزو له امله چاپي رسنۍ له ماتې سره مخ دي او یا هم تعلیق سوي. یوازې دوی ونیزې چاپي رسنۍ لرو چې یوه بیدار دولتي بلې خورشید خصوصي رسنۍ ده.
هغه وایي چې په بلخ کې 14 رادیوګانې، 10 تلویزیونونه او څه باندې 10 آنلاین خبري آژانسونه فعالیت کوي. ده وویل چې چاپي رسنۍ په بلخ کې اکثرا د اونیزې، میاشتنۍ او درې میاشتنۍ چاپي دورې راوروسته له چاپه راوځي. په شمال کې د نای دفتر مشر مبینه سای متعدد عوامل د چاپي رسنیو د ماتې لامل ګڼي. د رسنیو د مسؤولانو اقتصادي کمزورتیا، د کرونا وبا له امله محدودیتونه، او په بلخ کې رسنیو ته د دولت بې پامي. هغې د خپلو خبرو په دوام کې وویل
وضع اقتصادی نامناسب مسئولین رسانه چاپی و عدم علاقمندی مخاطبین بر رسانه چاپی که خیلی استقبال نمیشه، اینا از دلایل بوده که ما نشریات چاپی در بلخ نداشته باشیم.
حاغل سایی وایی که دولت خصوصی چاپی رسانوی تا زمینه برابر کردی تو چه پلگ مالی لگخت پا دولتی مطبوع که خپل مطالب چاپ کردی، دا با پا دی ولایت که دی چاپی رسانوی بیا فالیدو تا مرسته وکردی. په اوسنی عصر کې د ډیجیټلی رسنیو بې حده ظهور سبب شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په مختلفو سیمو کې پخوانی رسنۍ خاصتاً چاپی مطبوعات متاثره شي. کلونه کېږي چې د نړۍ پیژندل شوې چاپی رسنۍ لکه د نیویارک ټایمز رسپانه او د آلمان شپیګل اونیزه د خپل چاپی فعالیت ترڅنګ ډیجیټلي اطلاع رسونې ته هم مخه کړې، خو د ځینو دا ډول آنلاین رسپانو له منځپانګو څخه ګټه اخیستل وړیا نه دي او لوستونکي کولی شي چې د یو اندازه مشخصو پیسو په ورکولو سره په میاشتني ډول د دغو رسپانو له محتویاتو ګټه واخلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم یو نړیوال موضوع د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو پر کوربه هیواد قطر د فشار راوړي چې په دې هیواد کې د مهاجر کارګرو د کار حقوق شکړي. قطر چې د کاري ځواک په سلو کې 15% مهاجر کارګر جوړوي د دغو لوبو لپاره د استډیومونو، سړکونو او د عامه ترانسپورت په پروژو کې لوی ونډه لري. د بشري حقوقو ډلو له ډیری مواردو راهیسې د ډیری مودې راهیسې پر قطر انتقاد کړی چې په دغه هیواد کې له مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده او ورسره بد چلند کیږي. نور تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي چې که څه هم قطر له هغې وروسته چې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب یې خپل کړی، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو اکثره دغه اصلاحات سم نه عملي کېږي او له په زرګونو مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده او ورسره بد چلند دوام لري. په هغه څلور مخیز لیکي چې امنیسټي انټرنیشنل د فیفا مشر گیانی انفانتینو ته استولی د فوټبال له نړیوال فدراسیون څخه غوښتل شوی چې جدي او کوټلي اقدامات دی وکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د فوټبال د دغه سیالۍ په قطر کې د ټولو مهاجر کارګرو لپاره یوه مثبت او تلپاتې پایله له ځان سره ولري. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د فوټبال د نړیوال سیالیو د تنظیمونکي په توګه فیفا مسؤلیت لري چې دا مسله یقیني کړي چې د دغو لوبو د تیاریو او همې د ترسره کولو په مهال د بشري حقونو درناوی کیږي. قطر زخت زیات د آسیایي او افریقایي هیوادونو په شاوخوا 2 میلیون کارګرو پورې تړلی دی چې دا د دې هیواد د ټول کاري ځواک په سلو کې 15% جوړوي. دغه کډوال کارګر د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د سټډیومونو، سړکونو او عامه ترانسپورت په ګډون په بنسټیزو سترو پروژو کې لویه ونډه لري. دغه کارګر به هم همداشان د دغو لوبو له پیلېدو سره د خدمتونو په وړاندې کولو کې هم کلیدي ونډه لري. قطر چې د تیلو بډایه زیرمې لري په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ اصلاحات وروسته له هغې عملي کړل چې نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت څارنې ته جدي پام واړوو. دا وروسته له هغې چې د بشري حقونو ډلو وموندله چې د مهاجر کارګرو په وړاندې ناوړه چلند او له هغوی څخه ناوړه استفاده کیږي. د اصلاحاتو د یو قانون له مخې د مارچ له 20 وروسته میاشتنۍ تنخوا به له 250 ډالرو کمه نه وي. دغه راز د کارونو مالکان به مکلف وي چې کارګرو ته ډوډۍ او سرپنا برابره کړي یا یې معادل پیسې ورکړي. قطر دغه راز د 2019 کال په اکتوبر کې د کفاله په نوم هغه جنجالي سیستم هم لغوه کړ چې د نورو شرطونو ترڅنګ یو کارګر د خپل مالک له خوښې پرته له هېواده نه شوی وتلی او نه هم خپل کار بدلولی شوی.
امنیسټي انټرنیشنل ویلي که څه هم په قانون کې دغه نوي بدلونونه له دې سره مرسته کوي چې یو کارګر په اسانۍ له خپلو مالکانو څخه ناوړه استفاده کوي ځان خلاص کړي، خو هغه په خپل وار بد چلند ډېر نشي کمولی. امنیسټي انټرنیشنل په قطر کې د کارګرو د حقونو د ښه کېدو لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې برتانوي ګارډین ورځپاڼې د روان کال په پیل کې راپور ورکړ چې په قطر کې له 2010 کال له هغه مهاله چې د هېواد 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو کوربتوب خپل کړی، د هند، پاکستان، نیپال، بنګله دېش او سریلانکا 6500 مهاجر کارګر په دې هېواد کې مړه شوي دي.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله لپاره زما له همکار جاوید